بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمی دی او اخلاص اډه ګډې ګډې سلمونه ومنه ایزانو نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې 9 نیټه چې د 1440 هجری قمری کال د جمعه د اوسنی د میاشتې لشپګمې او د 2022 میلادي کال د دسمبر لا دیرشمې نیټه سره سمون خوري زموږ په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده لومړی له معمول سره سم خبرونه اورول شي بیا ارتي با سیاسي تبصره اورل کېږي چې په عربستان کې ماډرن مریتوب تر عنوان لاندې ده اعلی دی پرستم بیا معمول سره سم د تاریخ باندې پروګرام اورل شي چې بیا هم درته د قران پلوشه 19 پروګرام وړاندې کیږي چې لدی ورسته هم د مرغوم د نهمې د حماسې په اړه درته ځانګړې پروګرام هم وړاندې کیږي دوستانو یادونه کوو چې نن د مرغوم د نهمې د حماسې ورځ ده چې په دې مناسبت تاسو محترم اوردونکو ته مبارکي هم وړاندې کوو پارس ټوډے .ir/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکته یو لاند د مکو بیا د سیمه او نړۍ تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محل خبرونو ته په سره کې هم د خبرونو لنډیز نن په درس ایران کې د لیندې د مرغوم د نهمې حماسې پرتمینې دستوري تر سره کیږي طالبان وایي چې بشری مرستې ما سیاسي کوي تحریک طالبان په پاکستان کې کابو لاوو تر لسو زور پورې جنگیالي لري او چین په افغانستان کې لا ډبرو سکرو برېښنا تولیدوي نن په درس اسلامی ایران کې د مرغوم د نهمې حماسې پرتمینې دستورې ترسره کیږي زمون خبریال راپورټ راکوي چې پرون هم په درس ایران کې لا ولایت سره د ملت د میثاق او بصیرت ورځ د درانخ دستورې ترسره شوې د 1400 مارس کال د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه هغو فتنګرو عناصرو ته د پریکنده ثواب او د ټولنې له جوړښت ماتونکو څخه د برایت په اعلان کې د ایران د ولس د میلیونی لاریون یادونه کوي چې د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلې په پلمه بې لارې شوی وو د مرغومې د نهمې نیټې حماسه د هغو ولسي بصیرت خپلواکۍ او عزت نښه ده چې د اسلام د اصولو او د اسلامي انقلاب د ایډیالونو د ساتلو لپاره د ژوند تر قربانولو پورې کلک ودرید او په لوړ غږ سره اعلان وکړ چې که دښمن د دوی د دین په وړاندې ودرېږي نو د هغوی د درستې دنیا په وړاندې به ودرېږو نن به هم د ایران بصیرت لرونکي ولس په درس هېواد کې په خپل میلیونی شتون سره په دغه حماسه کې په ګډون سره دښمنان ناهیلي او دوستان خوشاله کړي طالبان وایي چې بشری مرستې مسیاسي کوي د طالبانو د واکمنې ادارې د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی لا نړیوالو غوښتي چې افغانستان سره بشری مرستې سیاسي نه کړي نوموړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري ټولنې له مرستیال فران او د ځینو نورو نړیوالو ادارو استازو سره د لیدنې په مهال ویلي چې بشري مرستې باید تر سیاسي حالاتو پورې ونه تړل شي د طالبانو د اعلامیې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري ټولنې مرستیال ویلي چې دوی د افغانستان قوانینو، دین، کلتور او دودونو ته درناوی لري او د خپل مرستو دوام ته ژمن دي. سرچینه زیاتوي چې حقانی ټول موسسات د طالبانو د قوانینو په عملي کولو موقف ګڼلي مخالف ګڼلي. حقانی له مشخصې اشارې پرته بیا نړیوالو استازو ته ویلي چې د طالبانو اداره به د شریعت په چوکاټ کې ډېر زر داسې تګلاره جوړه کړي چې شته ستونزې به اوارې کړي. د طالبانو ادارې په یوه تازه بندیز کې غیر حکومتي موسسو را د خزینه کارکونکو کار کول منع کړي چې په غبرګون کې یو شمېر نړیوالو موسسو له افغانستان سره د مرستو او فعالیتونو د بندیز بیا خبر ورکړی دی. تحریک طالبان پاکستان کابل لس زره جنگیالی لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې له اوو تر لسو زرو پورې جنگیالی لري چې د هغو د کورنیو شمېر بیا 25 زرو ته رسیږي. د همداراز په خیبر پختونخوا صوبه کې تاوتریخوالو ذاتي دا په اشارې سره زیاته کړې ده چې ځایي حکومت له اروپا کوډلو سره په مبارزه کې ناکامه دی او نه دی توانېدلی چې اغېزمن اقدام ترسره کړي. د پاکستان تحریک طالبان ترهګرې ډلې په وروستیو کې ګواښ کړی چې یو ځل بیا به په درست پاکستان کې خپلې حملې پراخې کړي. د افغانستان د هسکې مینې ولسوال وژل شوی دی. نور تفصیل یې زموږ د خبریال آصف شنواری پر رالیږلي دغه راپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې ووژل شو. پیښه د کابل جلال آباد پر لویه لار د ورېښمین تنګې په سیمه کې رامنځته شوه چې له امله یې د ولسوال د سپرلۍ موټر کابلي سیند ته ولوېده. د ننګرهار ولایت د باختر دولتي اژانس مدیر قریشي بدلون چې د ولایتي ادارې په استازیتوب له رسنیو سره خبرې کوي وایي په خواشینۍ سره یې خبر ترلاسه کړی چې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوال قاري زیارتګل د چهارشنبې په ورځ ناوخته د کابل جلال آباد پر لویه لار د ورېښمین تنګې په سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. قریشي بدلون ویل دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې ولسوال زیارتګل په خپل موټر کې له کابل نه جلال آباد ته پر لاره و چې د دې پیښې له امله موټر کابلي سیند ته ولوېده او له نوموړي سره یې په دې پیښه کې یو ورور او یو ساتونکی هم ووژل شو او 15 تنه نور ساتونکي ژوبل شول.
له بده مرغه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوال قومندان صاحب زیارتګل د یو ترافیکي پیښې له امله په حق باندې رسیدلی ده او مونږ او د ده کورنۍ یو خواخوږو ته تسلیت وایو او مرحوم ته د الله جل جلاله نه د جنت الفردوس دعا کوو. مرحوم مصفحیم محل د کابل نه جلال آباد ته په لار باندې و چې د کابل جلال آباد لوی لارې په اوږدو کې موټر د ترافیکي حادثه کړې ده. د ولسوال صاحب ورسره یو ورور او یو بل مجاهد ملګری په شهادت رسیدلی او 15 تنه نور ملګري ژوبلی دي.
د کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي ګڼې ګوڼې او موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله نږدې هر ورځ دا لار د ترافیکي پیښو شاهد وي چې له امله یې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اوړي. محمد آصف شینواری، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. چین په افغانستان کې لا ډبرو سکرو برېښنا تولیدوي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې چین نیت لري چې په افغانستان کې د ډبرو سکرو لارې 500 میگاواټه برېښنا تولید کړي. دغه موضوع د برېښنا شرکت اجرایی مشر محمد حنیف حمزه د چین د سوداګری خونې له استازي سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. د برېښنا د بیانیې له مخې په دې کتنه کې د چین د سوداګری خونې استازي د برېښنا مشر ته ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ډبرو سکرو لارې د 500 میگاواټو برېښنا تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د چین د سوداګرۍ خونې استازي ویلي چې دغه هیواد په 1 لس هیوادونو کې د ډبرو سکرو څخه د برېښنا د تولید تجربه لري. محمد حنیف حمزه ویلي چې د برېښنا او چین ګډ تخنیکی پلاوی به د ګډو غونډو لارې په افغانستان کې د ډبرو سکرو څخه د برېښنا پر تولید خبرې وکړي. حمزه بیا چینایي پانګوال ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې هر ډول پانګونې ته چمتو دي. افغانستان په داسې حال کې پر وارداتي برېښنا تکیه کوي چې په دې وروستیو کې ازبکستان دغه هیواد د پلازمینې په ګډون د برېښنا صادرات کم کړي چې د برېښنا لا بېساري کمښت سره بیا مخامخ دي. د ورختونو لعمله د سالنګ او غور لارې تړل شوې دي. د سختو واورو لعمله نن د سالنګ او غور ولایتونو لارې تړل شوې دي. په سالنګونو کې ځای چارواکو تر راتونکو څلور شو ساتونو د واورو د ورخت وړاندې وینا بیا کړی ده. د غور ولایت ځای چارواکي بیا وایي چې کابل او هرات ولایتونو سره د دغه ولایت لارې هم د سختو واورو او توپانونو لعمله تړل شوې دي. تر اوسه د دغه ورختونو او توپانونو لعمله د مالی او ځاني زیانونو راپورټ نه دی ورکړل شوی. د افغانستان یوه لوی برخه خلک د طالبان لوکمنې دو سره د نړیوالو په بشري مرستو خپل ژوند تامینوي چې د طبیعي پیښو او اوربند لعمله بیا په مرستو رسیدو کې ورته د ځنډ اندېښنې موجودې دي. په پا پاکستان کې څه د پاسه 300 افغان ماشومان او ښځې زنداني دي. تسنیم خبری آژانس راپورټ کړی چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن په یو راپور کې ویلي چې هغه کبو یو سل سلویښت افغان ښځې او یو سل 15 افغان ماشومان چې زیاتره د پاکستان کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره ورغلي وو د مدرکونو د نه لرلو په دلیل نیول شوي او په جیلونو کې دي. دغه راپورټ په اساس په پاکستان کې د افغان کډوالو پراخې نیونې لامل شوي چې د کراچۍ په مرکزي زندان کې له ظرفیته لا زیات افغان پناهغواړي ساتل کېږي. افغان پناهغواړي چې د هویتي مدرکونو د نه لرلو په دلیل نیول شوي حاضر دمه له پاکستاني تورن و مجرمانو سره په زندانو کې ژوند کوي. په ان حال کې د پاکستان حکومت ویزا نه لرونکي افغان کډوالو ته دغه هیواد د پریښودلو الټیمیټم او خبرداري ورکړې دي. په کابل کې د ژمي لومړی واورې د خلکو د ستونزو د کمولو هیله پیدا کړې ده. خاریانو په کابل ښار کې د ژمي د لومړی واورې د وریدو هر کړی کړی دی. وایي چې واورې وریدو په پلازمینه کې د هوا ککړتیا کم کړی ده او خلکو ته د وچکالۍ د کمولو لپاره ښه پیغام دی. خو دوی په دې باور دي چې دا واوره د هغو کسانو لپاره نه ده چې د ځان ګرمولو لپاره بیا څه نه لري. د ټولنیزو چارو کارپو احمد ضیا نیکبین له افغان خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت او د ژمي د سونګو کمښت په پام سره واوره د خلکو لپاره یو نورین دی. خدا د وچکالۍ د کمولو لپاره یو ښه پیغام دی. بلخوا د کابل خاریان په دغه ښار کې د واورې له لومړي ورخت څخه خوښ دي. وایي چې د واورې وریدو په پلازمینه کې د هوا ککړتیا کم کړې ده. دا د دې مهال خبره. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت قط.
سیاسي تبصره.
په عربستان کې ماډرن مرجیتوب د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د انګریزي ژبې ټایمز ورسپانې په خپل یوه ورستی راپورټ کې لیکلي چې د بشري حقوقو او قانونو او نړیوالو ادارو له خبرداریو سره سره په عربستان کې د ماډرن مرییتوب دودیده اوج ته رسیدلې ده. عربستان کابو شپږ 1.5 میلیون آبادی لري چې کابو 10 میلیونه بهراني کارګران جوړي. د کارګران له ختیځې آسیا، پاکستان، افغانستان، هندوستان او افریقایي هیوادونو سعودي عربستان ته د کارونو لپاره ورغلی دی. هغه نظر او کتنه چې عربستاني بهرنیو کارګرانو ته کوي لس پکاویو ډکیو نظر دی. که څه هم په عربستان کې له 1948 کال راهیسې مرییتو پر رسمي توګه خو منع شوی دی، خو په دغه هیواد کې ډیر بهرني کارګران حاضر دمه د مریونو په شان په شرایطو او حالاتو کې ژوند کوي او مستند راپورټونه خبرېږي چې ښایي په دغه هیواد کې بهرني کارګران له حتی زیاته کارونو، ستړیا، شکنجې او حتی له اوبو او خواړو د محرومېدو په شان له مشکلاتو سره لاسو گریوان دی. عربستان کې د کفالت نظام د شي کارګران له عربستاني ټیکادار یا د کارونو خاوند سره اړوندېږي. که څه هم د سعودي حکومت مدعي دی د کفالت نظام یې لغوه کړی، خو مغه شان په عمل کې اجرایی کیږي. سعودي ټیکاداران یا اربابان چې ځانونه د بهرنیو کارګرانو خوندان غني د دوی هویتي مدرکونه لزان سره کېږدي او هغوی ته له عربستانه د بهر وتلو اجازه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د راپورټونو په اساس د کارګرانو د پیژند پاڼو او هویتي مدرکونو ساتل د نړیوالو بشري حقوقو خلاف ورزي او لا کارګرانو د ناوړه استفادې او اجباري کار اخیستو نه ده. په سربیره دغه کارګران باید له بدو چلندونو او شکنجې سره هم مخامخ دي او حتی میرمنې له تاوتریخوالو او جنسي تیریو سره مخامخیږي. د بهرنیو کارګرانو حقوق هم د عربستاني کارګرانو په نسبت ډیر کم دي. په عربستان کې د بهرنیو کارګرانو کار ساعت او وخت هم اوږد دی او حتی په ځنو بڼو کې شپه او ورځ د ټیکادارانو یا اربابانو په اختیار کې وي. په عربستان کې د بهرنیو کارګرانو د پیر پلور بازار تر دې حده ګرم دی چې حتی په دې باب اپلیکیشنونه هم جوړ شوي دي. انګریزي ژبې ټایمز پاڼې بیا په خپل راپورټ کې لیکلي چې په عربستان کې د پیر پلور تر ټولو زیات پلوي لرونکي الکترونیکي اپلیکیشن په ورځ کې د بهرنیو کارګرانو د قاچاق د زیات شمیر شاهد دی. د انګلستان دغه خبرونه بیا لیکلي چې الحراج اپلیکیشن چې د سعودي عربستان تر ټولو لوی آنلاین بازار حسابیږي هغه ورځ د کورونو د کار د خدماتو پر اجاره او خرڅونې مشتمل د سعودي خارجو لخوا د لسګونو اشتهارونو د خپرېدا شاهد دی چې په دغه خدماتو کې پرستار یا نرسان، ډرایوران، باغبانان او داسې نور کسان شاملېږي. د بهرنیو کارګرانو یا لیبرانو پیر پلور تر دې حده دی چې په دې باب تور بازار یا بلیک مارکیټ جوړ شوی دی. ځینې عربستانیانو ویلي چې په خپل خدماتو کوونکو د لا زیاتې ګټې لپاره نیلام کوي او نورو ته یې په ټیکې ورکوي، ځکه دوی په ځینو موردینو کې له ماشومانو سره په ارتباط کې بلد نوي یا په عربي او انګریزي ژبو خبرې نشي کولی. د بهرنیو کارګرانو وضعیت د ځینو نړیوالو ارګانونو له نیوکو سره مخامخ شوی دی. څه موده مخکې د بهرنیو نړیوالې ادارې د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزۍ په دلیل د عربستان د رژیم په محکومولو سره په دغه هیواد کې د کډوالو او پناهغواړو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغه راپورټ کې راغلي چې په عربستان کې پناهغواړي او لیبران له خپل سري بندې کېده، بې انصافه محاکمه کېده او شکنجو سره لاسو گریوان دی. دغه ارګان په مانادار ډول عربستان حکومت تورن کړی و چې پر اقتصادي او تلي سرچینو تکې په دلیل په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ارزونې خند کیږي. پارس ټوډي ډاٹ آی آر سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. ځانو تاسو د تهران راډو یو ساته سهرانه خبرونه اورئ.
تاریخ پانا عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه اونې کې پرزوینه و منې عزیزانو هوسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی له شپږمې او د 2022 میلادي کال د دسمبر له دیرشمې نیټې سره برابره ده. یو سل شپږ کاله مخکې د 1914 میلادي کال د دسمبر په دیرشمه نیټه روسي راهب او ماجرا لټونکی ګریګوري راسپوټین ووژل شو. هغه د لږ سواد یا تعلیم لرونکی بزګر و چې په چلول سره یې د یوه روحاني په توګه د روسیې دوهم نیکولای تزار دربار ته لاره پیدا کړه او د هغه د زوی له درملنې وروسته یې د تزار په دربار کې ځانګړي ځای او خواخوږی پیدا کړه. ورو ورو د راسپوټین نفوذ او قدرت تر دې کچې پراخ شو چې د روسیې ټول وزیران او کسان د هغه تر حکم لاندې راغلل او تزار له هغه سره تړلی و. خو دغه قدرت ډیر دوام ونه موند او راسپوټین په 1914 میلادي کال کې د یو شمیر روسي درباریانو لخوا چې د راسپوټین شتون او پر تزار د هغه له قید و شرطه پرته نفوذ د خپلو ګټو پر خلاف باله ووژل شو. اتاویا کال مخ کې د 1944 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه فرانسوي ادیب او لیکوال رومین رولاند مرشو. رومین رولاند په 1968 میلادي کال کې په فیورنه کې وزیږید. هغه تر ټولو مهم اثر د ژان ناولونه کریستوف او ځان خوښون کې دی چې له هغه څخه په یادګار پاتې دی. رولاند ډرامې ناول په لیکلو سربیره د نړۍ د بزګرانو او مشهورو کسانو د ژوند خاطراتو لیکلو ته هم مخه کړه چې بیتهوون، مایکلانج او تولستوی له هغو تر ټولو مهمې شرحې دي. پینځاو یا کال مخکې د 1944 میلادي کال د دسمبر په 13 نیټه د صهیونیست رژیم د دوو ادارو ترهګرو وسلوالو په فلسطین کې د بلد الشیخ پر کلی په ګډه برید وکړ. په دغه واشیانه برید کې د فلسطینیانو کورونه وسوځول شول او 16 مظلوم فلسطینیان په خپلو کورونو کې ووژل شول. په همدې ورځ د یرګون په نامه د صهیونیست رژیم یوې بلې ترهګرې ډلې هم د فلسطینیانو په منځ کې لاسي بمونه وغورځول چې له امله یې 12 بېګناه فلسطینیان شهیدان او په لسګونو نور ټپیان شول. د 1944 میلادي کال په وروستیو او د 1948 میلادي کال په لومړیو کې د صهیونیستي ترهګرو د بریدونو له سختولو څخه موخه له فلسطین څخه د فلسطینیانو ویستل او د 1948 میلادي کال په مې میاشت کې د خپل شتون د اعلانولو لپاره د لارې هوارول وو. څلور څلوېشت کاله پخوا د 1350 لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 9 نیټه د ایران د مسلمانو خلکو د پاڅون په ځپلو کې د جنرال اظهاري د پوځي حکومت له ناکامۍ وروسته د دغه هیواد وروستي پاچا محمد رضا شاپور بختیار د لومړي وزیر په توګه وټاکه. پاچا او امریکا هیله درلوده چې بختیار به وکړای شي چې په ملي غواړو شعارونو او په ظاهرا اصلاح غواړو سیاستونو سره د ایران خلک د انقلاب له دوامه وګرځوي، خو د ایران خلک چې د امریکا او پاچا پر چلولونو پوهو له بختیار سره مخالفت ته راپورته شول او هغه یې د کورني او بهرني ظلم او سرزورۍ د دستګاه ګوډاګۍ وباله. د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه هم په یوه اعلامیه کې د بختیار دولت ناروا اعلان کړ او خلک یې له هغو سره مقابلې ته راوبلل. شپاړس کاله مخکې د 2006 میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13 نیټه په عدالت کې د عراق د خونړي دیکتاتور صدام حسین د اعدام د حکم د صادرېدا پسې هغه د خپلو ګڼ شمېر جنایتونو په سزا ورسېد. صدام په 1980 میلادي کال کې د بغداد په شمال په 1340 کیلومتری کې له تکرید سره نږدې زیږېدلی و او په 40 کلنۍ کې د عراق له باس ګوند سره یو ځای شو. هغه د احمد حسن البکر په قومندانۍ په 1988 میلادي کال کې د دې ګوند په کودتا پسې د هغه مرستیال شو او په 1990 میلادي کال کې ولسمشر شو. د عراق دیکتاتور چې د باس ګوند مشري، د عراق د پوځ قومندانۍ او څلور نور مهم پوسټونه او دندې په واک کې درلودلې، د خپل پراختیا واړې حکومت په لومړیو کې د لویدیځو قدرتونو په ملاتړ د ایران په اسلامي جمهوریت برید وکړ او ګڼ شمېر ورانې یې رامنځته کړې.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
الوان ګلونو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. او زه صادق حسین له خپل ګران ملګري
حامد سیماب سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د قرآن د پلوشو یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، کا تاسو ته یاد په تیره برخه کې مې د حدیث سورې شلم آیت ته رسیدلی وو. نن غواړو د حدیث سورې له یوویشتم تر څلورویشتم آیتونو پورې تلاوت وژباړو او تفسیر تاسو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مپام راغواړو د حدیث سورې د یوویشتم آیت تلاوته چې هلته لوی خدای فرمایي:
سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
اجباره تلوار وکړی د الله له جانبه مغفرت او داسې جنت چې پلنوالی د اسمان او ځمکه د پلنوالی په شان دی، د هغو کسانو لپاره تیار کړی شوی دی چې په الله او د هغه په رسولانو ایمان لري. دغه د الله فضل دی چاته چې وغواړي ورکوي، او الله د ډېر لوی فضل څښتن دی.
خوګوریدونکو، په تیره برخه کې د دنیا ځنګړتیاو په اړه خبرې وشوې چې انسان په وړوکوالي او هلکوالي کې په لوبو او مشغولو کې او په ځوانۍ کې د دنیا په ښکلاو او زینتونو پسې دی، له هغه وروسته په قبر او مال او مقام کې په زیاتوالي پسې وي. د قرآن کریم دغه آیت فرمایي: خو د ایمان خاوندان په دنیا کې د خدای تعالی له نعمتونو په آخرت کې ابدي جنت ته د رسیدلو لپاره استفاده کوي، لکه څرنګه چې عام خال د دنیا مال او مقام ته په رسیدلو کې له یو بل سره سیالی کوي. مؤمنان د نیکو کارونو په کولو کې له یو بله مخکې کیږي، او د خدای د عوامرو په پیروي او د ښو کارونو په کولو سره د خدای رحمت او مغفرت ځان ته جلبوي. هغوی هم بدله اخلي او هم ګناهونه بخښل کیږي، ځکه چې د قرآن کریم د آیتونو پر اساس نیک کارونه د ګناهانو د بخښل کېدو سبب دي، او هر څومره چې نیک کار وکړو زموږ لا ډېرې ګناهانې بخښل کیږي. هغه جنت چې خدای تعالی ورته مونږ ویلی دي، او اوږدوالی او پلنوالی مونږ ته نه دی معلوم، او پراختیا یې زموږ له درګه او پوهې بهر ده. نو ځکه خدای تعالی د جنت پراختیا د ځمکې او اسمان له پراختیا سره تشبیه کړې ده. هغه اسمان چې اوس یې سر او ویښ او حدود انسان ته نه دی معلوم. د غیات په دوام کې یو بل مهم ټکی ته هم اشاره کوي، او هغه دا چې زمونږ د هغو نیکو کارونو ارزښت چې مونږ یې په دنیا کې کوو د جنت د بې پایانه نعمتونو پر وړاندې هیڅ نه دی. نو ځکه خدای تعالی په هغو کسانو چې جنت یې تازی خپل لطف او مهرباني کوي او لا زیات ور عطا کوي. د قرآن کریم په نورو آیتونو کې هم راغلی دی چې خدای تعالی ستاسو د ښو کارونو څو چنده بدله او په یوه وینا وسو چنده بدله درکوي، ځکه چې د دنیا عمر محدود او ستاسو نیک کارونه هم محدود دي.
خوګو دوستانو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی همغه دنیا چې د دنیا پالو لپاره د قبر او دوکې سبب ده، د ایماندارو لپاره د نیکو کارونو د کولو په وجه د الهي رحمت او مغفرت د لاسته راوړلو سبب ده. دوهم، د دنیا پرستانو په پوټه چې د دنیا مال او قدرت ته پر رسیدلو کې لیوبل سره سیالي کوي، د ایمان خاوندان د خو کارونو په کارولو کې لیوبل مخکې کیږي. دریم، جنت د دوو شیانو په منځ کې واقع شوی دی، یو د خدای مغفرت چې د ګناهانو د بخل کېدو سبب دی چې انسان وکړي شي جنت ته لاړ شي، او بل د خداوند متعال فضل چې خدای تعالی د جنتیانو نیکو کارونو ته څو چنده بدله ورکوي. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوږو دوستانه، اوس د حدیث سورې د دوه ویشتم او درې ویشتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
مَا أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور
جبارة نرسيگي پو ازمكا كي او نستاسو پو جانونو كي كم مصيبت مگر دا پا کتاب کې سبتی مخکې لدی چې دغه ځانونه پیدا کړو بے شکا الله ته دا ډیرا آسان ده لپاره د دې چې تاسو په هغه څه خفه نشئ چې تاسو له لاسه ووتل او په هغه څه خوشاله نشئ چې تاسو ته هغه درکړل شول او الله نه خوښوي هیڅ کبرجن او فخر کوونکی
خواگو دوستانو هغه بلګانی او مصیبتونه چې انسان ته رسیږي دوه ډوله دي یو هغه مصیبتونه دي چې انسان پکې رول نه لري لکه د زلزلې سیلاب اوچکلۍ قحطې آفتونو او ساري ناروغۍ په شان چې د غیات ورته اشاره کوي او فرمایي کومې پیښې چې په ځمکه کې کیږي او یا ستاسو ځان او جسم ته تاوان رسوي یا کوم مصیبت او بیماری چې پیدا کوي دا ټول د خدای تعالی د علم په کتاب کې ثبت او لیکل شوي دي خو ځینې نور مصیبتونه بیا د انسان د خپلو کړو نتیجه ده لکه یو کس چې د سګرټو څکولو او یا نشهیزو موادو په وجه له سلنډې او یا داسې نورو ناروغیو سره مخ کیږي او یا یو کس چې په غیر قانوني صورت سره ګاډۍ چلوي او د ځان د ژوبلولو او یا د مړ کېدا سبب کیږي د شورا سوري دیرشمه یاد دغه دوهم ډول مصیبتونو ته اشاره کوي او فرمایي هر مصیبت چې تاسو ته رسیږي د هغه کارونو په وجه ده چې تاسو یې په خپل کوي یا مو کړی دي څرګنده ده چې موږ د لومړي ډول مصیبتونو او بلاګانو په وړاندې رول نه لرو نو ځکه یې بې پر وړاندې کوم مسؤلیت هم نه لرو خو د دوهم ډول مصیبتونو په وړاندې چې زموږ د اختیاري کارونو پایله ده مسؤول یو دا چې انسان پوه شي چې د دنیا چارې د خدای تعالی د علم او حکمت پر اساس چلیږي دا لی توګه سبب کیږي چې د هغه پیښو په خاطر چې په ژوند کې رامنځته کیږي او په خپل په کې رول نه لري په ناامیدۍ او نه هیله اخته نشي که بچای د کومې ناروغۍ له کبله له دنیا لاړ شي کوپر ونه وي او که په سیلاب او زلزله کې کور وران شي نه هیله نشي او د دې په پټه که حالات داسې پر مخ لاړ شي چې له هوسا او آرام ژوند برخمن شي په مستۍ او غرور اخته نشي او په نورو لوی خرڅه نکړي
خوګو دوستانو ل دغه آیتونو زده کوو چې لومړی کومې پیښې چې د انسان په ژوند کې رامنځته کیږي په الهي کتاب کې لمخ کې د ټاکل شوی نظام په اساس دي او کومې چې چاره چې تصادفي او اتفاقي دي د خدای له علم او قدرت بهر نه دي دوهم له خدای لري انسان په سختیو کې نه هلې کیږي او په راحتیو کې په قبر او غرور اخته کیږي د دې په پوټا مؤمن انسان په سختیو کې صابر او خاکسار او په راحتیو کې شکر گزار وي دریم طبیع غم او خادی خپل په خپله بد نه ده خو په تیرو وختونو کې افسوس کول او غم خوړل او یا په خپلو شتمنیو غره کېدل ناخوخ او غندل کار دی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
پاگو دوستان اوز دو قرآن کریم ده حدید سوری چلروشتم ایتونو تا پامکره چه حال تا لوی خدا فرمائی
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
جبارا هغا کسان چه پخپلا بخل کوي او نورو خلکو ته هم د بخل کولو حکم کوي او هغه څوک چې مخ یې وګرځاوه نو بشکا الله هم ډیر بنیازا او سٹایل شوه دی.
خوګور دنکو د قران کریم د تیرات په پای کې وو فرمایل چې خدای تعالی هغه انسانان چې د حسین او رمخ په وج کې ژوند کوي او په قبر او غرور اخته دي نه خوخوي. د قران کریم دغه یا دغه کسانو یو بل ځنګړنې ته اشاره کوي او فرمایي سره دې چې خدای تعالی هغه ته مال او مقام ورکړي حاضر نه دي چې د هغه ځنې برخي اړمن او ضرورتمنو ته ورکړي یا هغه ته پور ورکړي. دغه کسان ځان منمی او قبرجن دی او ټول مال د ځان لپاره غواړي. بخیل انسان فکر کوي چې هغه ته چې په لاس کې دي د هغه د شرافت او سترتوب سبب دی، نو ځکه نه غواړي چې د خپل برتري دغه لامل له لاسه ورکړي. عجیبه دا چې دغه ډول په دنیا پورې زړه تړلي انسانان ګمان کوي چې د ژوند صحیح لاره همدا ده او نورو ته هم سپارښتنه کوي چې په دنیا کې خپل مال او شتمنۍ اړمنو او محتاجو ته ورنکړي او له شومې کار واخلي.
خوږو دوستانو، له دغو آیاته زده کوو چې لومړی تر بخل زیات بد دادی چې انسان نورو ته د شومې او بخل سپارښتنه وکړي، نو ځکه د دین مخکښانو سپارښتنه کړي چې له بخیلو انسانانو سره ناسته پاسته مه کوئ او له هغوی سره مشوره هم مه کوئ. دوهم، د دنیا له مال او شتمنیو په استفادې کې مهم ټکی نورو ته د بخلو اندازه ده. داسې ډیر شتمن شته چې بخیل دي او داسې ډیر بې پیسو کسان شته چې سخیان دي.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته ورسېدل. له تاسو اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب په تاریخ کې ډیر مهمه ورځې ثبت شوې چې ځانګړی سیاسي اهمیت لري. په دوی کې یوه ورځ د مرغومې د نهمې نیټې هم ده. د دغه ورځې د اهمیت او شالید په هکله یوې وینا ته ستاسو پام راغواړو چې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د 2009 کال د دسمبر د 13 نیټې یا د مرغومې د 9 نیټې په میلیونی لاریون کې د ایران د خلکو د خپلې خوښې میلیونی شتون چې د ایران د ولسمشری د 10 پړاو له انتخاباتو وروسته د فتنو د بهیرونو د لړۍ په غبرګون کې راښکاره شو، همداسې یو حماسي شتون ګڼل کیږي. د ایران د ولس دغه لوی تاریخي حرکت وتوانېده هغه فتنه پای ته ورسوي چې پراخ اړخونه لرل، ځکه چې د اتات ایام لمریز کال د پیتنې په پټو ښکارا برخو کې د واټیزو بلواګانو په پیدا کولو کې پر محرکو داخلي عواملو سربیره د لویدیزو هیوادونو سفارتونو جاسوسۍ درو او له هیواده بهر د فکر د کوټو د ځانګړو دفترونو او د امریکا او د بریتانیا د پښو پل په چټکۍ سره راښکاره شو. د ایران له انتخاباتو وروسته انحرافي حرکت د قانون لارې او له هغو لارو چې د ایران په اسلامي جمهوري نظام کې د مسایلو د حل لپاره په نظر کې نیول شوی وو په وتلو سره عملاً سبب شو چې د ورټیزو بلواګانو په شکل کې د انتخاباتو وروسته ناوړه پیښې رامنځته شي، چې د شورا پورا د محرم د میاشتې په زدره کې د حرمت او عزت په ماتولو سره خپل وش ته ورسیږي. له دې قبله د مرغومې د نهمې نیټې د حرکت په جوړېدا کې یو اصلي توکم د دغه غورځنګ په خپله راټوکېدل او د خلکو د وحدت او انسجام دوباره راښکاره کېدل و. د مرغومې د نهمې نیټې په لارون کې د خلکو حماسي شتون او د انحرافي بهیرونو غندنه په ټولنه کې له ګډوډۍ جوړونکو او اسلامي او دیني ارزښتونو او عقیدو ته د سپکاوي کوونکو څخه د برات اعلان دښمنانو ته لوی درس ورکړ او د هغوی نقشې په اوبو لهو کړې. د مرغومې د نهمې نیټې په لاریون کې د ولس اګاهانه شتون چې د وحدت او ولایت په چورلیستره رامنځته شو، د ایران د اسلامي انقلاب پر خلاف د پیتنې په وړاندې د ایران د ملت سیاسي بصیرت په ډیره لوړه کچه نندارې ته وړاندې کړ او وی ښودله چې د اسلامي جمهوري نظام د دښمن له پیچلو ننګونو او نرم جنګ سره په مقابلې کې د ولسي وحدت له لویې پانګې څخه برخور دی.
له سیاسي اړخه د مرغومې د نهمې د حماسې په جوړېدو کې ډیرو عواملو رول درلود چې په یو کلي ویش کې دغه عوامل په دو سرچینو لرونکو ګڼلی شو، د داخلي سرچینې او بهرنۍ سرچینې، چې په عین حال کې د دغو دوو ترمنځ هدفمنې او معنادار رابطې د مرغومې د نهمې د خود جوش حماسې په رامنځته کېدو کې رول درلود. د ایران د ولسمشرۍ د لسمې دورې انتخاباتو نه وروسته پیخو ته اجمالی کتن خیی چی ده مرغومی دلسم نیرته هماسه پا حقیقت کی پا هاگو پیشو که غبرگون بو چی یو دول نبی بی زکه چی ده اتات یا یمکال انتخاباتو پا ورستی و پیشو که ده فتنی او نرمی کوده تا پشان یو شی غشتی و چی پا انتخاباتو که ده ما تخوارلی کس یعنی حسین موسوی ده رایو پشمیر که پا تگهی پا احتراز پا فلما برابر شوی و. و البته حرکت د پردیو د خبری او سپوږمکیزو چینلونو لملا تړه برخمن و چې هڅه یې کوله په انتخاباتو کې د خلکو 50% ګډون د ایران په ټولنه کې د فکری او پرګنیز ویش سره د سیاسي او مدني اعتراضاتو په تش په نامه ډګر بدل کړي. البته د غشان یوه روده چې د نرمې کودتا یو ډول دی له دې مخکې په ځینو هیوادونو کې د رنګینو او بخملی انقلابونو په شکل کې لیدل شوې وه. د فتنې په بهیر کې د غلطو کړنو بیلګه چې له رنګینو انقلابونو په استفادې سره رامنځته شوې وه، د دیني ارزښتونو پر خلاف د یو منظم حرکت او د عاشورا په ورځ د دغه بهیر رامنځته کولو وښودله چې د حرکت پوره مهندسي شوی و او په دې لړ کې د لویدیځو هیوادونو او تفکراتو مرکزونه او د هغوی سفارتونه هغه مرکزونه و چې پراخ فعالیت د دغه فتنې په خیټه کې تعقیبوه. د امریکا د بروکینز فاونډیشن په وسیله د ایران د بند موټی پشان د ګردی میزونو په جوړولو وښودله چې د اتاتیایم کال د فتنې ملاتړی په حقیقت کې د هغه بهیر بشپړه شوې پروژه وه چې له ډیرو کلونو مخکې او د پردیو لخوا په مدون او مسجم پلان سره تعقیبېده. په دې لړ کې ځینو لویدیځو نظر ورکوونکو په ایران کې د نرم انقلاب په اکله یو لړ مقالې وړاندې کړې او حتی د سروس فاونډیشن د مالی او فکری ملاتړ خبرې وکړې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو داسې تصور کاوه چې له داخله د نظام د نسکورولو د پروژې د عملي کولو لپاره یو لړ داخلي شرایطو ته ضرورت لري او له همدې عمله یې له مخکې پلان کړي پیتنه د انتخاباتو په وخت کې د ایران د مسلمانو لاس د احساساتو د ژوبلولو او د اسلامي جمهوریت نظام ته د ګزار د ورکولو لپاره او په نهایت کې په ایران کې د انتخاباتو د اصل د مشکوکولو لپاره د یوه مناسب فرصت په توګه په نظر کې نیولی وه. 2009 کال ته په نږدې کلونو ترسره شوې پروژې ښایي چې په ایران کې کابو شپېته موسسې او فاونډیشنونه په ایران کې د نرم جنگ په حق لا فعال وو. په موساد پورې تړلې د اطلاع رسول او ترهګرۍ مرکز د ایران له انتخاباتو وروسته د خبرونو او بدلونونو یوه تعقیبوونکې موسسه وه چې د هغه راپور به یې د سپاټ لایټ آن ایران تر عنوان لاندې د کتابچو په شکل کې خپراوه. دغه موسسې د 2009 کال په جون میاشت کې په خپل ستراتیژیک راپور کې په ایران کې را پیدا شوی فرصت مناسب وبلو او په دغه هیواد کې د نکرارۍ د زیاتولو لپاره یوه لاره وړاندې کړې وه. ځینې لارې او طریقې په هماغه وخت کې د اسرائیلو مشرانو په ایران کې د ولسي پاڅون ملاتړ کوي تر عنوان لاندې په یوه سایټ کې خپرې شوې. دا اتاتیایم کال له پیتنې ملاتړ په دې ورمخ کې پرځې ولاړ و چې د ایران پر خلاف نسکوراونکي سیناریو باید د نرم جنگ په شکل کې په داخلي عواملو په تاکي سره ترسره شي. د دغه تیوري له مخې د ایران په داخل کې په باور ماتونکو خوځښتونو بانګونه د دغه حرکتونو چورلیز وګرځېده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته اوج ته ورسېده، خو دا هغه محاسبه وه چې غلطه ثابته شوه. ښایي له همدې کبله وه چې واشنګټن پوسټ او وال سټریټ جورنال په شان ځینو رسنیو او ورځپاڼو د ټاګۍ طرحه مطرح کړه او په ایران کې د انتخاباتو د سموالي د تایید لپاره په خپل نظر سنجوي تکیه کوله. د امریکا د خزانې پخوانی مرستیال پاول رابرټس په دې اړه په خپلو خبرونو کې اعتراف وکړ چې د ایران په انتخاباتو کې ټاګۍ دروغ دي او د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په ایران کې ټول را پیدا شوي جنجلونه او ګډوډۍ د ایران د څنډې ته د کولو او بې اعتباره کولو لپاره د امریکا یوه توطیه او دسیسه وه چې دغه هیواد په ګونډو کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر اوباما هم په یوه راپور کې چې کانګرس او مشرانو جرګې ته وړاندې کړی و اعلان وکړ چې له سپوږمکیزو ټلویزیون چینلونو په انټرنیټ کې له ټولنیزو شبکو له ټویټر او فیسبوک پاڼې د 1438 هجری لمریز کال په انتخاباتو کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره استفاده کړې وه.
په ایران کې له انتخاباتو وروسته په بلواګانو کې د ټویټر ویب سایټونو د رول په هکله د کالیفورنیا پوهنتون د عمومي ډیپلوماسۍ د مرکز راپور د دې نظر تاییدوونکی دی. دا راپور اشاره کوي چې د ټویټر 90% لیکونه د انتخاباتو او له هغو وروسته د ناکراریو په هکله و، خو د ایران ولس په خپل موقع او آگاهانه شتون او د سیاسي حماسې په پنځولو سره په حقیقت کې په خپل تاریخي مسؤلیت عمل کړی دی. د شتون دغه حماسه د فتنه اچوونکو په وړاندې د ایران د ولس د هوښیارۍ او بصیرت منعکس کوونکی و او وی خودله چې د ایران ولس له خپلو شاوخوا او پیشو شپو او شناخت لري او د انقلاب او د اسلامي انقلاب له کلي حرکت اصول او لیکو هر ډول کژیدل او د هر کس یا بهیر لخوا هر ډول کوش فکری او لغزش په خپل سیاسي بصیرت او عقلانیت سره سنجوي. له همدې امله د مرغومې د نهمې نیټې په حماسې کې باید د هغې ټولو عواملو زمینو او عناصرو ته پام وکړو چې دې حقیقت ته ورسیږو چې ولې دغه خپل راخوټېدونکی حرکت همیشنه یو تلپاتې شو او وتوانېده د یو نرم طاقت د سرچینې په توګه د یوې موقتي پیښې له حدودو بهر شي او خپل مقام د یو ژور او اغیر شیندونکي حرکت په توګه د اسلامي انقلاب د راتلونکي په لاره کې پوخ کړي. دا تجربه د اسلامي انقلاب نه وروسته په دریو لسیزو کې په ځلونو تکرار شوې ده او په حقیقت کې یې هیڅ شک نه دی پرېښی چې هر کله د اسلامي نظام او ټولنې هویت ته خطر پیښ شوی، ولس د خپلې فریضې په احساس او په خپله خوښه په حساسو پړاوونو کې میدان ته راوتلی دی.
په ګوردن کو د امریکا مشهور اندیال او لیکوال نوام چسکی باوری ده چې د ایران پر خلاف د لویدیځو هیوادونو او د امریکا دښمنۍ توطیې او سازشونه په دې وجه دي چې ایران خپلواکه هیواد دی او د لویدیځ استعمار سلطې ته غاړه نه ږدي. هغه باوري دی تر هغه وخته چې ایران خپلواکه پاتې شي او د امریکا د سلطې په وړاندې سر ټیټ نه کړي، د امریکا دښمنۍ مخالفتونه به روان وي. او اسلامی ایران د امریکا له نظره یو د نه منلو شی دی، ځکه چې له خپلې خپلواکۍ څخه نه تیریږي. حقیقت دا دی چې د ایران ولس د اسلامي انقلاب نه وروسته په ټولو کلونو کې د فتنو او دسیسو په وړاندې په هر شکل کې، که هغه حرمت شکنی وي او که سیاسي بهیرونه یا اقتصادي سازشونه یا د ایران د پرمختګ په لاره کې د خنډونه اچونه، کلک او په قدرت سره ولاړ وي. د ایران د اسلامي انقلاب د مشر په وینا په ټولو ډګرونو کې شتون د ارادو د جنگ مستاق دی او دا د ایران د ولس اراده له بصیرت، پوهې او هڅې سره یو ځای ده. له همدې کبله ده چې د ایران ولس همیشه د میدان بریالی پاتې شوی دی. د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه د نړیوال استقبار په تیره بیا د امریکا، انګلستان او صهیونیست رژیم او د غولیدلو کسانو د دسیسو په وړاندې د ایران د ولس د اقتدار د تجلی او رایخت ورځ ده، چې د اسلامي انقلاب له کامیابۍ نه وروسته په درېیمې لسیزې کې او د انقلاب د ایډیالونو او د دیني ارزښتونو په دفاع کې د انقلاب په درېیم نسل په تاکید سره عینیت موندلی دی.
عزتمنو اوریدونکو، د مرغومې د میاشتې د نهمې نیټې په اکله د دغه ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.